فزو ناصرتان
سلام ستړي مشه یا افغانستان کې د شپې نه بجی د تاسو مخه کلاساته رادیو نه اوري اوس تاسو ته رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سار لښبګو د مخام تشبګو په لاندې سپوند د 35 مترو او د مخام لښبګو د سار تشبګو په منځني صفاتو لښبګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو سبکشن به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ورښتونو او تالاندا برېښنا اټکل شوی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په ویلا می کې لیکلي چې په نورستان کندهار ننګرهار پکتیا خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 1500 ملي متر پورې وي چې وړاندوینه شوې ده چې د سالنګونو په ګډون به په شمال ختیځو شمالي لویدیځو جنوبي جنوب ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه دوړي او خاوري چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 590 کیلومتر پورې وي جریان ولري د سور میاشتلې نیمایي د افغانستان ګڼ ولایتونه تر سختو وروختونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې لسګونو کسانو ته مرګ شو پلاړولې او د خلکو ملکیتونه هم زیانمن کړې دي د حماس ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په دغه قلمرو کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ پر روانه جګړه کې د وژل شو شمیر 9290 او د ټپیانو شمیر 9902 تر رسیدلی دی د امریکا متحده ایالاتونو اروپای ټولنه حماس ډلې او تروریستي سازمان کړي د غزې روغتیا وزارت نن په ویلې کې د مرګ شو بلې تازه شمیر اعلان کړي خو خپلواک سرچینو د شمیري نتایج او نه هم رد کړي دي پادیش مرکی هغه یو نوی کسان هم شامل دي چې د مخکنی او اته څلور ساعتونو پر مهال وژل شوی د نننی بریټ د مرګ شو بلې شمیر پکې شامل نه دی د غزې د ملکی دفاعي بنسټ نن ویلي پر یو خنځی چې به زه شوی فلسطینیان پکې دی راو د اسرائیل په هوایي حمله کې د نوی کسان وژل شوی خو د غزې روغتیا وزارت بیا د وژل شو شمیر اتیا یاد کړی دی په غزې ترنګ کې د جګړې وسله هغه پیل شو چې نومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په مو پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او شاوخوا 250 نورې ارغمن کړل د بنگلاديش چارواکي وايي په دغه هیواد کې قاضی القضات او د مرکزی بانک رئیس لخبر دندو استعفا کړی ده په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې د محصولاتو یا ترازونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینه له دغه هیواد ووځي او د هغې د رژیم زیات ګمارل شوی چارواکي له دندو لرې شي د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه خوده له په شرط ویلي چې قاضی القضات عبید الحسن استعفا وکړه تر دې مخکې محصولاتو قاضی القضات خبرداري ورکړی او کې استعفا و نه کړی نو سخت واقعو سره به مخامخ شي روجرز خبر ایجنسی لیکي چې دغه اداوي په بي پري ډول نشته ایدولې د مالی وزارت صلاحکار صلاح الدین احمد خبر اعلان تویلي د بنگلاديش د مرکزی بانک مشر عبد الرؤوف هم خپل استعفا وړاندې کړی خو لا منل شوی نه ده او د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان یو لانچمن شخص تخپل هوا د اټومي انرژي د سازمان د مشر په توګه وټاکه وش پته کلن محمد اسلامي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړي شپاله سکاله مخ کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی و د دولتي ټلویزیون راپور کړی دی چې اسلامي په د ایران د ملکی اټومي پروګرام د مشر په انحال کې د ایران د ولسمشر د مرسیال په توګه خپل دنده پر مخ بي په 2015 کال کې د اټومي موافقې تر فسخ کېدو وروسته پر ایران د الویری سخت بندیزونه لګول شوې دي د هغه اټومي تړون لمخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودو په بدل کې پر ایران لګول شوی او محدودیتونه کم شوی و د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین پر مهال د اټومي موافقې د بیا هیا کولو ژمنه کړې وه خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي ملګرو ملتونو ویلي دي چې طالبان دې پر هغه ورزشکارانو خزینه و چې په نړیوال سټیجونو کې د افغانو خزینه و لوبغاړو نمایندګي کوي بندیزونه لری کړي. خو دا چې نړیوالو په دې برخه کې له افغان ښځو او میرمنو سره څه ډول همکاریانې تروسه کړي دي او څه اقدامات یې د طالبانو پر ضد کړي وړاندې به په راپور کې درته وایي. له دې سربیره طالبانو په تیرو دریو کلونو کې پر زده کړو هم بندیزونه لګولي دي. کارپوهان وایي
د جنو تر مخه د مکتبونو او د پانتونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستر ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی.
وړاندې به په دې اړه د زده کوونکو شکایتونه هم در سره شریک کړو. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د مخابراتي شبکو د کمزوروالي څخه شکایت کوي. دا چې ولې په دې بورسو د تفصیل ولرو نورستان ته به هم ورشو چې هلته ځې اوس خیاطي لبخه ډېر کوي.
پلوانان یې ډېر راوړي او مفت یې ګنډ ورکو دوستو چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډ.
نور مسالې به مشته منسی هم غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې مو ز فريده سيال د وقب هکارو تخنیکی چارو پسند بلخت قربانی. ملګری ملتونه وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیزونو په اړه پریکړه اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د شته محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام ملګرو ملتونو له ټولو ورزشي بنسټونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون جمعه د اگست 9 د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې 3 کال افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشريت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دې ډلې دغه شانس پرختنه کړي چې باید په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځنګ توګه د افغان میرمنو پر حقونو د سرغړونې لړۍ ته د پایت ټکی کې خودل شي. د غډلې د غشان د اولمپیک نړیواله کمیټې ته پیولې کې ویلي چې نه محدودیتونو سره سره د اولمپیک په سیالیو کې د افغان میرمنو ګډون د ستاینې وړ دی، خو باید ورزشي بنسټونه د افغان ورزشکارانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان د کارپوهانو د یاد ډلې غړي ریچارډ بینت هم په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامیه خبره کړې ویلي چې هم په نړیوالو میدانونو کې د افغان خزینه ورزشکارانو له ګډون خوښ دي، خو له ورزشي بنسټونو غواړي چې لا هڅه وکړي او په خبره یې د دوی مسؤلیت دی چې په سپورت کې د خزو انجونو د ګډون پر وړاندې د طالبانو بندیز چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک ټیم غړي منیجه تلاش پرون جمعه د اگست 9 وروسته له هغې له دې لوبو منع شوا چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. رویټرز خبري اژانس نن شنبه د اگست 10 د یو راپور له مخې ویلي چې اغلې تلاش په اسپانیا کې اوسیږي. هالنډي انډیا سرجودي ته د بایلل مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو تورو دغه عبارت لیکل شوی وو. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پودیومونو کې منه دي. د نسا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار خودلو په خاطر له لوبو منه شوې ده. کڅا مړاندې د منیجه په ګډون د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړي توګه د میرمنو ګډون په پراخه کچه سیل شوی وو، خو په دغه لوبو کې پر یوې افغان ورزشکاري بندیز ځینې خزینه افغان ورزشکاران اندېښمن کړي دي. افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي روقیه علیزاده وایي چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان خزینه ورزشکارانو ګډون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان اجازه هیڅ ګونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرد.
که څه هم طالبان موږ له ورزشي فعالیتونو منع کړي، خو له نیکه مرغه زموږ یو ټیم د محل په فرانسې کې دی او د لوبو په کولو سره موږ ټولو ته ویاړ را بخښي. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه ده چې ټولو خزینه افغان ورزشکارانو ته پام وکړي او د هغوی غږ واوري.
په کابل کې ویبل افغان ورزشکاري چې نه غوښتل نو موغه کې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل دا محل یوازې افغان ورزشکاران دي چې د طالبانو خلاف د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي. د پاریس اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو درې خزینه او درې نارینه هغو ګډون کړی وو. سربیره پر دې 15 افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د رویټرز په وینا دغه افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوال کمیټې په سمبولیکه توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې خزې اونجونی له سپورتي فعالیتونو منکړي یو پیغام ورکړي. که څه هم طالبانو په ځانګړي توګه په ورزشي فعالیتونو کې د افغان مېرمنو پر وړاندې د بندیزونو په اړه د تازه اندېښنو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د درې افغان جنو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه پیژندلی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د امریکا وزارت د افغانستان په پنځو ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی. د یاد وزارت معلوماتو له مخې د غاتل روزنې کمپاین چې لنن شم بي ورسته خپل شوې له پنځو کلونو کم عمر نږدې 2.4 میلیون ماشومان به په ترڅ کې واکسین شي. تفصیل څنګه کارنورو؟
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په پیل شوی کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت وایي شرافت زمان رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبه په ورځ د افغانستان په 15 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبه ورځ د اسد میاشتې شلمه د هیواد په 15 ولایتونو اورزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین څلور ورځې کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي چې دوه ملي کمپاینونه او درې فرعي کمپاینونه دي. دغه په خبره په 2024 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې درې ملي کمپاینونه، 15 فرعي کمپاینونه او څلور ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هم مهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبه په ورځ د اګست په 10 د افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکو په لوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یو ډلې سیمې ته راغلي وه او ماشومان یې واکسین کړل.
ما 4 کودک دارم، 3 تاش واکسین کردم، یکیش
زه څلور ماشومان لرم، درې می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وشغورل سي، له نور کورنۍ څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
کودکای خره واکسین کنن که از فلج نه.
د زابل ولایت اوسیدونکو شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امی واکسین پولیو که میای خوب است، ما هر سال امی فلای خود واکسین میکنیم.
د پولیو واکسین خدای مون هر کال خپل ماشومان واکسینه و دا چې اوس بیا راځي خدای ډاکټران وایي چې دا د فلج مخه نیسي. خدای دا چې پراتلونکو کې دوی فلج نشي، لاسونه او پخې کاغه واغه پاتې نشي. زلو نور کورنۍ هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دیگه ما زیګه خانواده هم میخوایم که واکسین بکنند فلایشانه.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل
نسبتا د تیر نه چې درې څلور کال وړاندې موږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، کنه نکس ساحې وی چلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لوی ونډه پکې دی تاسو رادیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس په کې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په دې شمه راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته. تاسو زموږ کله ازادي راډیو نوري وړاندې په نړیوالو مطالبه هم تم کیګو خو بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د مخابراتي شبکو خدمتونه کمزوري دي. دوی له ازادي رادیو سره خبرو کې دا کوي چې د انټرنیټي کڅوړو به یې لوړي خو سرعت یې ډیر ورو دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مخابراتي شرکتونو د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. د طالبان د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وړاندې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنه هم ځواب نه کړي. تفصیل حدیث پردیس نه ورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکو د انټرنیټي کڅوړو د بیل لوړوالي او د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې مخابراتي شبکې خپل مشتریانو ته سم خدماتونه نه وړاندې کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکو مختار وایي چې د محل لس جی بی انټرنیټ په شپږ سوه یا اووه سوه افغانۍ دی، خو یې کیفیت ډیر خراب دی.
شبکه های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارند و
لبد مرغ په افغانستان کې مخابراتي شبکې په عمومي توګه ستونز لري، او هغه انټرنیټ هم چې دوی ارزه کوي سم کیفیت نه لري. د بیلګې په توګه موږ لس جی بی انټرنیټ د شپږ سوه یا اووه سوه افغانیو په بدل کې اخو، کیفیت یې سم نه دی نو ځکه زر ختمي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو اورنګزیب هم ورته ستونزه یادوي او دا کوي چې مخابراتي شرکتونه پر وړاندې ځواب ویونکي نه دي.
مخابراتي شبکې ستونزې ډېرې زیاتې دي. یو ستونزه د انټرنیټ قیمت دی، ډېر لوړ قیمت باندې وړاندې کیږي.
د پلازمینې کابل ځینې اوسیدونکو هم د انټرنیټي خدماتو د څرنګوالي او بایو پاړه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکو نومان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دلته چې کله موږ انټرنیټ په موبایل کې فالو، یو خو ډېر زیات قیمت وي، او بل چې د په اندازه سپیډ چې موږ ته وایي هغه اندازه سپیډ نه راکوي او ډېر زر هم خلاصيږي. زه خپله شخصا ډېر لس نیم جی بی په نه نیم سو افغانۍ باندې فالو ما، دا چې د ډېر زیات قیمت دی او ډېر زر هم خلاصيږي.
د مخابراتي ټکنالوژي کارپوهان بیا په افغانستان کې د انټرنیټي بایو د لوړوالي لامل سمندر څخه د افغانستان لري والی یادوي. خوایي دا چې دی وی ځانګړي به په مقابل کې څومره انټرنیټ باید خلکو ته وړاندې شي، د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکې باید پاړه خلکو ته ځواب ویونکي وي. د جمهوریت نظام پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر زلان وایي چې د مخابراتي شرکتونو لوري په امنیتي لګښتونو کې کمښت د انټرنیټي کڅوړو په بیو غیس کولای شي.
مخابرات وزارت خو هم د مخابراتي شرکتونو سره د قیمتونو د کمښت او د انټرنیټ کیفیت په اړه باندې جدي بحثونه درلودل، او دا د اترا ادارې او مخابرات وزارت مسولیت دی چې غوی باید دوی ته ځواب وي او مخابراتي شرکتونه دې تبادله کې تر څو پورې قیمتونه راکم کی او په کم قیمت باندې خلکو ته بهتره انټرنیټ وړاندې کړي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له ویان عنایت الله علی کوزی څخه مو پوښتل، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت په وی پاڼه کې د نجیب الله حقانی له قوله چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت سرپرست راغلی چې په لرو پرتو سیمو کې د معیاري مخابراتي خدماتو وړاندې کول د دوی له مهمو موخو څخه دي. دغه شان په دې برخه کې د مخابراتي شرکتونو د مسولینو د نظر په اخیستلو هم بریالي نشو. د محل یو شمیر مخابراتي شرکتونه په افغانستان کې د ټلیفوني خدماتو ترڅنګ انټرنیټي خدماتونه هم وړاندې کوي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو تر ډیره د ورځنۍ اړیکو د مجازي پاڼو د کارونې د آنلاین زده کړو دندو او په نورو برخو کې له انټرنیټه استفاده کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
دا غزي پر یو خونځي چې به زه شو فلسطین رو پکې پناه اخیستې و، په تازه حمله کې د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوې ده. اسرائیل ویلي دی خونځي انګړی د دې لپاره پنخه کړی چې هلته د حماس او د اسلامي جهاد ډلو وسلوالو فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت د وژل سو شمیر اتیا او د ټاپیانو شمیر وڅلوېشت یاد کړی دی. خو د غزي د ملکی دفاع بنسټ ویلي پر یو شونځي چې بې ځایه سوي فلسطینیان پکې دیره وو، د اسرائیل په هوایي حمله کې درې نوي کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اجنس لیکلي چې په بې پرې ډول دغه شمیرې نسي تاییدولی، خو که تایید سي دا به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو لو خونړیو پیښ وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوځ ویاند وایي چې پر شونځي د اسرائیل په نننی برید کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو شاوخوا شل وسلوال چې له هغه ځایه فعالیت کاوه په نشه سوي دي. ناداو شوشانی نن پر خپل ایکسپانه لیکلي چې د شونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې
د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. د راپورونو لمخې په غزې تړانګه کې نږدې ټول شونځي د هغو کسانو په پناځایونو بدل سوي چې د جګړې له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. په غزې ښار کې د الاهلي روغتون مشر فاضل نعیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته تر اوسه په دې حمله کې د اویا وژل سو کسانو مړي وروړل سوي او دوی د لسو نورو مړو ځینې برخې ترلاسه کړې دي. د ابو انس په نوم یو عیني شاهد چې د خلکو د ژغورنې په چارو بوخت وو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله نن سهار تر لمر ختو مخکې له مخکيني خبرداري پرته وسوه. د د پوینا د حمله په وخت کې خلک په جماعت کې په عبادت بوختو یا هم په شونځي کې دننه نه وو. د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسل ویلي دریو میزایلو شونځي او جماعت وویشت چې هلته شاوخوا شپږ زره کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. هغه ویلي د وژل سوو شمیر شاید زیات سي او ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. ملګري ملتونه وایي د جولای تر شپږمې پورې په غزه کې د 1540 شونځیو له ډلې 400 په مستقیم ډول وشتل سوي یا هم زیانمن سوي دي. د روغتونونو چارواکي وایي تیره پنجشنبه هم د اسرائیل پوځ هغه دوه شونځي وویشتل چې د غزې په ختیځ کې بې ځایه سویو وګړو پکې پناه اخیستې وه او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو چې پی او پی خکیش پارس کسان ټپیان شوی دی. تفصیل لسیمی په راپور کې ورو
په کونړ کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین وایي د کونړ په ناړې ولسوالۍ کې د ډاډسن موټر چپه کېدو پیښه کې لسو د څوکۍ ولسوالۍ چیناری سیمه کې د یوه کور د چت پریوتو له امله شپږ تنه ټپیان شوي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
د څوکۍ ولسوالۍ د چیناری په کیم کې د یو تن کور غورځېدل دی چې له امله درې ماشومان په شمول درې زنانه زخمیان شوي دي چې ټول شپږ نفر د دغه کورنۍ ټپیان دي. او د دې تر څنګ د ناړې ولسوالۍ د ساو خوړ درې په سیمه کې یو ډاډسن موټر دی دا چپه شوی دی چې لامل یې د موټروان په شمول باندې لس نفر ټپیان شوي دي.
ښاغلی احسان وایي ناروغان نږدې روغتي مرکزونه او د اسداباد مرکزی روغتون ته انتقال شوي چې ډېرې د درملنې وروسته بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي.
د 15 حالت داسې خو هغه بیرته رخصت شوي دي او یو زنانه لا تر اوسه د اسداباد ولایتي روغتون کې دا وی لاندې نه پاغوې کېندرې د اسداباد ولایتي روغتون ته انتقال شوې دي او متبقي مال ته د ناړې ولسوالۍ کوم مرکزی روغتون او د ریپورت په روغتون کې تداوی شوې ده او پرته رخصت شوې دي.
هغه وای موټر د سرک خرابوالی او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ لامل چپه شبه او د کورچت جوړوالی او د تیرو پر لپسې بارانونو لامل را پریوته دي. په کونړ کې په داسې حال کې په ترافیکي او د کورچت ورزيدو پیخه کې شپارس خزي ماشومان وسړي ټپین کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیرو توپانی بارانونو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي او په دې ورستیو کې ترافیکي پیښو شمیر او خلکو ته پکې د تلفات او وختو اندازه هم زیاته شوې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
اوس په هم د هغونجون اندښنې در سره شریک کو چې لز دکړو په برخې د طالبانو واکمنۍ لا درې کلونو نږدې کېدو لز دکړو محروم یو شمېر نجونې د خپلو راتلونکو په اړه باندې اندښنې لري. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر مخ د خوندزیو د بندوالي په دوام لزدا کړو یو شمیر محروم انجونی وای د خپل زده کړو دراتلونکو په اړه ناهیلی سوي دي. لزدا کړو محروم مریم ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا وکمنی دو پلمډیو کې اعلان کړی و چې خوندزی به بل امر پوری بند وي خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درس هم ګرماندوم وختي کې طالب آمد ما سم چې دای مکتب بودم
کله چې طالبان نو ولز په لسم ټولګي کې و چارونی ما سم یې نه مو وا او له هغه وروسته مو نو شکرای چې خوانځي ته ولاړ شو. لومړی کال پانتونه هم خلاص و او مخې نه من دی و چې کېدای شي خوانځي هم پرانیست شي خو بندیزونه او محدودیتونه ورځ په ورځ زیات شول. روزنیز کورسونه او مرکزونه ټول تړل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پایله د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 لشپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تاګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو 4 نورو میاشتو به لشپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 11 کلن ازوحال وایي چې دا به تر راتلونکو 2 میاشتو دا ټولګی پای ته ورسېږي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
مثلا سال آخرم است و امتحان 4.5 هم تمام شده. سه کال زمان گروسته کال پا خوانزی که ده او 4.5 هست موینه هم که تیری شوی دش بگم چولگی ما یوازی 3 یا 4 میاشتی پاتی دی زده رندیخ منم چو بیا با می ملگری و استادانو نشم دیدلا ایهیلی رارم چلوری زدکری و کولایشم او لش بگم پور تا تر دولسم چولگی درس و وایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبه په ورځ په خپل اکسپانه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هر انجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپل اکسپانه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډارونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د رواني اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه پر ایکس یا پخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې د دغه بهیر دوام کولی سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی. تر څو چې د طالبانو په رهبرۍ کې دغه 56 کسان چې هغوی د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور ولري، دا مشکل نه حل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو د طالبانو غوښتي چې لشپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دي د نجونو پر مخ پرانیسي. خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13مه نیټه د یو فرمان په صادرولو لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 2022 ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله لشپږم ټولګیو پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلي وي، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې لشپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا اعتراض نه لګیږي.
و مورید چې لزده کړو محروم انجونې خپل راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي. بل پلو د نورستان مرکز کې خزینه کلیګنډون کې د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د کالیو ګنډلو ماشین د چرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې. له تیرو 2 کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو 2 نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي راډیو ته وویل 2 ډوله کالی ګنډلی شي خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامع گانڈل دی جاتی ہے ہر قسم پھرے دی او دا بل امبریلا او پنجابی ام دا ممدا سنور او خپلوانا نی دی راوڑی او مفت گانڈ ور کو دوستو چ باہر نہ راوڑی او نی یو نیم سل روپے اخلو گانڈ منگا واڑو چی یو دغه شخصن یو زے جوشی او طول بد و گانڈ چال تا ویس ہر چ کو یو چ جال بتر لا سراوڑ
دا وای خیاطی د دې د پاره زده کړې چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونه به خلاص شي. خو د بازار نشټوالی لکبلې هغه هله تر اوسه نه پوره شوه. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کیسه بزده کړي او د بازار نشټون خفه کړي ده، بلکې د هغه په سیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي خو د بازار نشټوالی په وجه ستونزې ګالي.
کاسته سونام نشوست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید متب
د خزینه هر ډول کالی ګنڈلی زددی اوریب شو، امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنڈلې دي، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بې روزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو، خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والي په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده.
دا خبرونه دویمې نیمای ته راورسېدو.